اوس په ان شاء الله مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو. تاسو راوباسئ سورة الاحزاب د آیا نمبر 36 نه واخله د آیا نمبر 48 پورې. مونږ په اولنی رکوع کې ویلي وو په دویم او دریم رکوع کې بیا مضمون بدل شو او دا رکوع هم د اولنی رکوع سره تعلق ساتي. د نن ورځې د سبق نه مخکې مونږ لږ شان واپس ځو او هلته کې راغلي وو چې وقرن فی بیوتکن او ښځو ته وویلی شو چې هغوی دې په خپلو کورونو کې اوسي. او د قرن دلته مطلب دا نه دی، د قرن مطلب وي چې یو شی دروند شي او په یو ځای باندې ودرېږي. نو دی دا مطلب نه وي چې په کورونو کې به بندې شي او بالکل به نه وځي. نو دلته وفرمایلی شول چې د ښځې اصلي مقام، اصلي ځای د هغې کور دی. د دې نه علاوه هغه د ضرورت دپاره تلی شي بهر ته، داسې نه شي کولی چې ګرځي را ګرځي او بل ځای اوسېدل شروع کړي. دا صحیح نه دي، ځکه چې د دې سره ډېرې خرابۍ شروع کېږي. ځکه الله تعالی په سړي باندې نان نفقه ښودي ده چې ته به دې له خوراک څښاک ورکوې، ځکه چې په ښځه باندې مالي بوج نه وي او چې هغه د کور ذمهداري پوره کوي. کچرې هغې ته ضرورت وي نو هغه به تی شي. بعضي وخت نوکرۍ کولو ضرورت وي، د کاروبار کولو ضرورت وي، په هغې کې هم وتی شي. بیا مونږ دا نه شو ویلی چې هغه څو غلط کار کوي چې د هغې نه ګناه کېږي. ها، لیکن دلته یو عام رول بیان شو، د ښځې اصلي ځای د هغې کور دی. د هر بنده ضروریات او حالات جدا جدا کیدی شي. د بل د ضروریاتو چا ته پته نه وي، نو ځکه په چا پورې خبرې او خندا نه ده پکار. او دا سوچ نه دی پکار چې بنده ته ځان اوچت ښکاره شي او بل ته په بد نظر باندې ګوري. دویم مونږ دوه صفات ویلي وو، دا څومره ښکلي صفات دي. او د ټولو نه ښه خبره دا ده چې الله تعالی وعده وکړه د هغه څیز دپاره چې مونږ د هغې خواهش کوو. او د دې دپاره مونږ یو بل ته وایو چې مونږ ته دعا کوئ، هغه څه دی مغفرت، یا الله مونږ وبخې. او دویم څه شی دی؟ اجر عظیم. الله دې زمونږ نه راضي شي، نو په اجر عظیم کې جنت هم وي او د الله تعالی رضا هم وي. او دا د کومو خلکو سره وعده وي؟ چې کوم شی مونږ غواړو او د هغې دپاره زمونږ تړپ وي. وعده وشوه او وویلی شو چې هغوی ته به میلاویږي. کچری مونږ په دې لسو صفاتو باندې عمل کولو والیو، نو مونږ به هم په دې وعده کې شامل کړي. کچری د اخلاص سره مونږ دا ټول کارونه وکړو، نو په دې صفاتو باندې غور وکړئ او وګورئ چې زه به په خپل ځان کې دا صفات څنګه پیدا کوم. څوک مغفرت نه غواړي او څوک اجر عظیم نه غواړي؟ ټول غواړي کنه. نو په دې کارونو باندې وعده ده او په دې کې شک نشته چې څوک دا کوي نو هغوی ته به بخښنه میلاویږي. او لکه ما چې درته ویلي وو چې د دې آیات دا اولنی رکوع سره میلاویږي. او مونږ د اډاپټډ زامنو په باره کې ویلي وو چې هغوی ستاسو سکه زامن نه دي. دغه شان د خولې ویلو سره نه څوک د چا ورور جوړیږي او نه خور. او ګورئ، دا زمونږ د خولې خبرې کیدی شي، لیکن د دې سره یوه رشته، محرمه رشته نه جوړیږي. دغه شان څوک چا ته مور وایي، نو د ادب د حده پورې خو صحیح ده، لیکن هغه مور نشي جوړېدی. لکه څنګه چې د مور حقوق دي، نو دغه شان حقوق د هغې نشي کېدی. او د هغوی په معاشره کې دا شی ډېر عام و چې کله به یې چا ته په خوله باندې زوی ووی، نو د هغو مقام به بیا د سکه زوی په شان و. په وراثت کې به هم د هغوی حصه وه، محرمې رشتې به وې. بیا د هغو هر څه به بیا داسې و لکه څنګه چې یو بچی د تن نه پیدا وي. او نن مونږ خلک هم چې یو بچی اډاپټ کړو، نو دغه شان کوو، خپل نوم ورله ورکوو، په جایداد کې ورله حصه ورکوو. او هغوی ته بیا خلک د یوې محرمې رشتې په نظر باندې ګوري. او دا درته زه د سترګو لیدلې شوې حال بیانوم. دا رسم هغه شان دی زموږ په معاشره کې، د کوم رسم په باره کې چې په قرآن کې آیتونه راغلي دي. که چا ته څه وویلی شي، نو خلک ډېر بد ګڼي او خفه کېږي چې نه، دا خو زموږ د خپل بچي په شان دی، مونږ د هغو په شان پاللی دی او خپل بچی راته ښکاري. الله تعالی چې کومې د وینې رشتې جوړې کړې دي، نو هغه دي د وینې رشتې. او په سورة الاحزاب کې به تاسو ډېر داسې احکامات وګورئ چې د هغې تعلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تعظیم سره دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت سره او اطاعت سره د هغې تعلق دی. او په سوسایټي کې چې کوم رسمونه او رواجونه ختمول پکار دي، نو د هغې الله تعالی ته بهتره پته ده او په هغې باندې خبره ده. او الله تعالی بیا څنګه دا رسم ختم کړو؟ او واقعي دا ډېر ګران کار وي. یو شی چې هغه په یوه معاشره کې رواج جوړ شوی وي د هغې کو بیا موږ د ختمولو یا منع کولو کوشش هم وکړو که نه نو بیا یوه ډېره لویه فتنه جوړیږي. داسې ډېر رسمونه وي چې که په هغې باندې عمل کول شروع شي نو یوه غویمه به جوړه شي. که یوه کونډه ښځه واده کوي یا طلاق شوي ښځه نکاح وکړي په هغې باندې څومره بد رد ویلی شي. دغه شان نور ډېر سیزونه دي چې هغه په معاشره کې بد ګڼلې کېږي حالانکه هغه په اسلام کې منع نه دي. که څوک دویم یا دریم واده وکړي یا که د چا بچي ډېر وي نو دا خلک ډېر بد ګڼي او خنداګانې پورې کوي او هغه زموږ په معاشره کې خلکو ته بد کار ښکاري. یعنی ځینې سیزونه زموږ رواج جوړ شوی دی او هغه موږ ته بد ښکاري. او که هغه موږ د خپلې معاشرې نه ختمول غواړو نو هغه د جهاد نه کم نه وي. نو د نن ورځې آیتونه په دې سلسله کې دي. اوس موږ ګورو: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وما كان لمؤمن او ندي جايز ده مؤمن سړي د پاره ولا مؤمنه او ندي مؤمن خزي د پاره سندي جايز سخه نخکاري ده مؤمن سړي سره او ده مؤمن خزي سره اذا قضى الله ورسوله امرا شكل فيصل وكري الله او داغو رسول د سمعمله اي يكون لهم الخيره من امرهم چې وي د هغوی د پاره سو اختیار د هغوی په معامله کې نو اوس د هغوی سره په سو معامله کې سو اختیار نشته. سو پته ولګېده موږ ته که چېرې چا ته خپل ځان مؤمن ښکاري یا که یوې ښځې ته ځان مؤمن ښکاري نو د هغوی د پاره جایز نه دي. یعنی دا خبره د هغوی سره ښه نه ښکاري چې کله الله او د هغو رسول د سو معاملې فیصله وکړي که هغه خوراک څښاک وي که هغه جامه پیزار وي چې د هغوی په هغې کې اختیار وي. یعنی یو د مؤمن سړي او مؤمنې ښځې بیا سو اختیار نه وي. د هغوی سره بیا چویس نه وي چې ها موږ به په دې عمل کوو او که نه. چې اوس دا لاجیکل ده او که نه. اوله درته زه د دې شانې نزول بیانوم چې دا خاص په څو وجه نازل شوي وو. په اصل کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت زید رضی الله عنه اډاپټډ زوی جوړ کړی وو او زید رضی الله عنه ته به زید بن محمد ویلی کېدو. او چونکې دې د غلامۍ نه آزاد کړی وو نو د غلامۍ هم یو داغ وي او که هغه غلام بیا آزاد هم شي نو په معاشره کې به د هغو بیا هغه مقام نه وو. لکه چې ستاسو کره یو نوکر وي او هغه کاروبار شروع کړي او مالدار شي او هغه په ښه ځای کې کور هم جوړ کړي او چې کله تاسو هغه ووینئ نو ستاسو زړه له ضرور دا خبره راځي چې دی خو د پرون ورځې پورې زما نوکر وو که نن ورسره پیسه هم وشوه نو څه وشو. د پرون پورې خو دی داسې وو نو هلته به غلام چا ته څو نه ښکارېدو. او دی خو د حضرت خدیجه رضی الله عنها غلام وو او هغې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړی وو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی آزاد کړی وو. نو اوس په هغو باندې چونکې د غلامۍ داغ لګېدلی وو نو هغه سټیټس یې نه وو کوم چې د نورو خلکو وي، کومو ته چې خانداني خلک ویلی کېږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ذات پات ختمول غوښتل چې څوک چاته په کوز نظر باندې نه ګوري. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا شی به نه و خوښ. نو ځکه هغو فیصله وکړه چې د زید رضی الله عنه واده زه په خپل خاندان کې کول غواړم. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فیملی کې حضرت زینب بنت جهش رضی الله عنها وا. او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترور لور وا، د پوپی لور وا، یا د عمه لور ته هم ویلی شي. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رشتې لپاره د هغې کره پیغام ولیږو نو ظاهره ده هغې ته دا خبره بل شان ښکارېده. او هغې ویل چې نه زه له دوی سره واده نشم کولی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې نه داسې مه کوه، د دوی سره نکاح وکړه. نو هغې وی چې ما له لږ مهلت راکړی چې زه په دې خبره باندې سوچ وکړم. او دا هم ویلی شي چې د هغې ورور هم دا خبره نه منله چې دا څنګه کېدی شي. ظاهره ده هغه یوه خانداني شریفه جینۍ وه، هغې ته خو په ډېر ښه ځای کې رشته میلاوېدې شوه. لکه موږ خلک چې وایو چې ولې دوی ته بل ځای رشته نه میلاوېده چې په داسې ځای کې وکړه. او ظاهره ده چې هغه د قریش خاندان نه وه، حسب او نسبی وو. او دی خو یو آزاد شوی غلام وو نو په دې وجه بیا هغې د دې رشتې نه انکار وکړو او د هغې رور هم وی چې نه مونږ ته دا رشته نه ده قبوله. په دې باندې دا آیتونه نازل شول. نو دا وفرمایلی شو چې یو مؤمن سړي ته او یوې مؤمنې ښځې ته اختیار نشته چې هغوی سو خبره وکړي چې کله الله او یا د هغو رسول یو حکم ورکړي. نو اوس د هغوی سره سو اختیار نشته، اوس د دوی سره سو چویس نشته. دا آیت بیا نازل شو او دا آیت بیا حضرت زینب رضی الله عنها او دا غیر اور واوریدو. نو هغوی بیا خبره اومنله او راضی شول او بیا نکاح وشو او د دې مهر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل باندې ادا کړو چې هغه لس دیناره وو، د سرو زرو سکې وې او د نن ورځو په باندې څلور تولې سرو زر وو. او زمونږ په علاقو باندې خلک وایي چې دوه دیرش روپۍ مهر دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدا مهر په خپل ادا کړی وو. نو دومره سرو زر خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړي وو حضرت زینب رضی الله عنها له د مهر په تور، او شپیتو درهم یې ورله ورکړي وو چې هغه د شپاړسو تولې سلورو برابر وو، او یو سادری ورله ورکړی وو چې په هغې به یې سامان اوړو راوړو، او یوه جوړه جامې او پنځوس مود اوړی ورله ورکړي وو، یعنی درې څلوېښت سیره اوړو، او لس مود کجوري ورله ورکړي وې، یعنی اتنیم سیره کجوري. دومره ډېر مهر یې ورکړی وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپله. او دا د دې په بیک ګراوند کې بیان شوی دی. او چې هغې انکار وکړو نو دا آیت نازل شو او هغې بیا رضامندي ظاهره کړه. دویمه یوه بله واقعه هم راځي د دې په شانې نزول کې. دویمه واقعه ده د جلیبی په باره کې. انصاري صحابي وو، بالکل مالدار نه وو، نه د لوی خاندان نه وو، نه ورسره سو پوزیشن وو او د رنګ نه تور وو، لیکن هغو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر محبت کوو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلسونو کې به کیناستو، وږې به وو، زړې جامې به یې اغوستې وې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به کیناستو او د هغو نه به یې علم زده کوو. نه یې مال وو، نه یې حسب نسب وو. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو ته وکتل او د محبت سره یې ورته وی چې یا جلیبیب، ته وادونه کوې؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې وی چې یا رسول الله، زما سره به څوک وادو کوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دوباره وفرمایل چې یا جلیبیب، ته وادونه کوې؟ نو هغو ورله بیا هغه جواب ورکړو چې زما سره به څوک وادو کوي؟ نه راسره مال شته او نه حسن. او چې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دریم ځل وفرمایل چې اے جلیبیب، تو ادو نه کوي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې فلانی انصاری دی، داغو کره لونه دی، هغه ته زما سلام وایا او هغه ته وایا چې ما ویلی دی چې د خپل لور وادو ستا سره وکړي. نو هغه ډیر زیات خوشاله شو، روان شو د انصاری کور ته. داغو دروازه یې وډبوله. هغه وی چې څوک یې؟ نو هغه ورته وی چې جلیبیب. هغو دروازه کلاو کړو. هغو ترینه پوښتنه وکړه چې ستاسو په کار دی، ولې راغلی تو؟ نو هغو ورته وی چې د الله رسول درته سلام را لېږلی دی. چې هغو دا خبره واورېده نو هغه ډېر زیات خوشحاله شو چې ما ته یې د سلامۍ دعا کړې ده. او بیا ورته جلیبیب وی چې د الله نبی فرمایلی دی چې ته د خپلې لور وادو زما سره وکړه. هغو ورته وی چې داسې وی چې زه د خپلې لور وادو ستا سره وکړم، دا څنګه کېدی شي؟ او شاته د دې انصاري صحابي ښځه ولاړه وه. نو هغې پوښتنه وکړه چې څه وشول؟ انصاري صحابي ورته وی چې دغه شان دی راغلی دی او زمونږ د لور رشته غواړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی. نو هغې وی چې نه نه، مونږ خو بالکل له خپلې لور وادو د دو سره نه شو کولی، ځکه چې د دو سره نه خاندان شته نه مال شته او د هغو لور ډېره نیکه وه. هغې چې دا خبرې واورېدې، هغه راغله. هغې وی چې کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا رشته را لېږلې وي، نو زما دپاره هیڅ مسلې نشته. هغې وی خپل مور او پلار ته چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان رد کوئ. هغې وی چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حواله کړی چې د هغو د چا سره مرضی وي، نو زما وعده دې وکړي. او بیا هغې د دې آیت تلاوت وکړو. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بیا څه اختیار پاتې شو؟ نو دا انصاری صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. هغه وی چې زه خپل ځان تا ته حواله کوم، زه د دې د رشته قبلوم، ستاسو مرضی ده چې زما د لور رشته د چا سره کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې جینۍ دپاره دعا کړی وه چې الله سبحانه وتعالی دې د خیر او د رحمت دروازې کلاو کړي د هغې دپاره، او الله تعالی دې دا د هر مشکل او مصیبت نه په امان کې وساتي. چې کله د دې وادو شو، ګورې کنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا ورته میلاو شوې وه. الله تعالی دې پرې د خپلو رحمتونو باران ووروي، الله تعالی دې پرې خپل لطف وکړي. چې وادي وشو، نو دا حال وو چې د ټولو انصارو نه زیاته خرچه کول واله بله ښځه نه وه. الله تعالی هغوی له داسې هر څه ورکړل، حالات یې ښه شول، دواړه ډېر خوشحاله وو. هغه سبحان الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره ومنله، او الله تعالی هغه له څومره برکتونه ورکړي وو. رنګ او مال به یې نه وو، خو په جلیبیب کې ایمان وو، او هغه بیا په یوه غزوه کې شهید شوی وو. او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته ورسېدو، کوم ځای کې چې د هغو لاش پروت وو، د هغو په خوا کې تقریبا اووه لاشونه د کافرانو پراته وو. د هغې نه پته لګېده چې هغه څومره د بهادرۍ سره جنګ کړی وو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو لاسونو سره د هغو کفن دفن کړی وو. نو د دې آیت په شانې نزول کې دا هم راځي چې دا آیت هغه وخت نازل شوی وو چې کله دا رشته غوښتلی شوی وه. د دې دوه واقعاتو نه پته ولګېده چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د څه خبرې فیصله وکړي، او یا چې په حدیث کې څه خبره راشي چې دا واجب ده، نو د هغې په باره کې څه تاکید راغلی وي او هغې ته ضروري ویلی شوی وي، او یا چې په هغې باندې لعنت ویلی شوی وي، او یا چې څوک منه شوي، نو د هغې منل زموږ دپاره ضروري ده. بیا موږ دا نه شو ویلی چې ولې او څنګه، زه خو نه پوهیږم دا په دې زمانه کې څنګه کیدی شي. دا خو د پخوانۍ زمانې او زړې خبرې دي، دا خبرې پرېږدوئ، داسې موږ نه شو ویلی. او په نن ورځو کې دا خبرې خلکو ته ډېرې معمولي ښکاري، کوم چې د قرآن احکامات دي او یا د حدیث. نو ګورئ، دا څه د امام خبرې نه دي، او نه دا څه د استاد خبرې دي. ګورئ چې کومه د قرآن او حدیث خبره وي، نو هغه د الله او رسول خبره وي. هغه احکاماتو ته موږ انکار نه شو کولی، دا سو اختیاري خبرې نه دي چې ستاسو مرضی ده یا ستاسو اختیار دی که عمل پی کوی او کنه. نو داسې نه ده، دا صرف د عبادت لپاره نه دي چې بس منځونه کوی، روژه یا حج او زکات ورکوی، بلکې دا د ژوند د هرې شعبې دپاره دي. نو دا آیتونه خاص د هغې دپاره نازل شوي دي، لیکن د دې یو عام معنی هم ده. نو په هره مسله کې به موږ خپل حل د قرآن او حدیث نه اخلو. یو ځل یو سړی راغی او هغه پوښتنه وکړه د عبدالله بن عباس صحابینه چې د مازیګر مونځ نه پس دوه رکعته مونځ کولی شو. هغو منه کړو چې نه، داسې نفل نه شي کولی، او د دې آیت تلاوت یې وکړو. د دې نه څه پته لګي چې دا آیت صرف د دې دپاره نه دی چې په دې مونځ کې څومره فرض دي، څومره روجې دي، یا حج څنګه دی. دغه شان تاسو د دې آیت په شانې نزول کې وګورئ، د دې شانې نزول د ودونو په باره کې دی. نو اصل خبره دا ده چې الله تعالی څه هم حکم ورکړي، نو د هغې منل ضروري دي، که هغه عبادات وي او که هغه معاملات وي. او چې څوک نه مني، نو ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، نو هغه گمراه شو، گمراه ښه پخکاره. او هغه کارونه چې موږ ته څه ښکاري نه چې څه وشو، د دې سره څه فرق پرېوځي، نو ګورئ فرق پرېوځي، ځکه چې وفرمایلی شو چې هغه گمراه شو. په حدیث کې چې هره خبره راشي، نو په هغې باندې پوهېدل ضروري دي. نو موږ د اسلام د یو حکم هم صرف په دې وجه نافرماني نه شو کولی چې دا ماته سینس نه جوړوي، یا دا چې د دې څه لاجک دی. موږ دا هم نه شو ویلی چې دا د دې ورځو د حالاتو مطابق نه دی. نو زموږ جستیفیکیشن ورکول هیڅ معنی نه لري. دلته تاسو ګورئ چې څومره سخته خبره ده چې څوک نافرمانی کوي، نو تاسو پوه شئ چې هغه ورک شو، بیلاری شو، گمراه شو، او د گمراهۍ په لاره باندې تلل څه وړه خبره خو نه ده. او چې څوک د الله او رسول خبره ونه مني او خپله مرضي وکړي، نو آیا په موږ کې څوک د الله او رسول مقابله کولی شي؟ چې موږ د هغوی په مقابله کې خپلې فیصلې ورکړو. دا شان د وراثت معاملې دي، د نکاح طلاق معاملې دي، د لیندین او تجارت معاملې دي، خاندانی معاملې دي، او چې په هغې الله او د هغو رسول فیصله ورکړی وي، نو بیا په هغې کې موږ خپله رایې ورکولی شو چې زما دا اپینین دی یا دا چې زما دا خیال دی، ځکه موږ منع شوي یو. دلته چې موږ خپله رایې ورکړو او دا خبره موږ ته یاد ساتل دي، د ژوند په هره معامله کې الله تعالی احکامات ورکړي دي او په هغې کې موږ عقلونه نشو استعمالولی. زموږ لپاره د الله او رسول حکم منل ضروري دي. او بعضی وخت خلک وایي چې دا حکم خو په قرآن کې نشته، که په قرآن کې نه وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه حکم موږ له را کړي وي چې دا کول دي چې فلانې زموږ نه دی چې څوک دا کار کوي، نو بیا پوهېدل پکار دي. و اذ تقولو، او چې کله تاسو ویل، چا ویل؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم للذی، هغه سړي ته، کوم سړي ته؟ حضرت زید رضی الله عنه ته، انعم الله، په چا باندې چې الله تعالی انعام کړی و. الله تعالی څه انعام کړی و؟ په حضرت زید رضی الله عنه باندې. د ټولو نه مخکې چې کوم انعام الله تعالی کړی و، نو هغه دا و چې هغو لی د اسلام توفیق ورکړی و، او دا د الله تعالی څومره غټ انعام و په هغو باندې. نو الله تعالی هغه د ایمان د دولت سره مالامال کړی و. بله دا چې هغو لی د خپل نبی صحبت ورکړی و، نو دا د الله تعالی یو ډیر غټ انعام و په هغو باندې. هغو ته ښه ښایسته تربیت میلاو شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحبت کې د اوسېدو په وجه. و انعمت علیه، او تا هم انعام کړی و په هغو باندې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه انعام کړی و په حضرت زید رضی الله عنه باندې؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انعام دا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت زید رضی الله عنه آزاد کړی و، او دا هغو سره حسن سلوک کړی و. که تاسو ته یاد وي، نو د هغو پلار او ترور راغلي و د هغو د بوتلو دپاره، لیکن حضرت زید رضی الله عنه ترجیح ورکړی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم له په خپل پلار او ترو باندې. د دې نه پته لګي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو سره څنګه د شفقت سلوک و، او دا به څومره ښایسته سلوک و. او هغه وخت هغه غلام و، آزادم نه و، او د هغې نه پسې هغه آزاد کړی و. او حضرت زید رضی الله عنه اسلام خوښ کړی و. هغوی چې زما غلامي خوښه ده، او که زه په اسلام کې یم بجای د دینه چې زه آزاد شم او په اسلام کې نه یم، سبحان الله. نو الله تعالی پی هم انعام کړی و، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم انعام کړی و په هغو باندې. کچری موږ دلیل لذینه واخله، د علیه پوری په بریکټ کې کړو. و اذ تقولو، چې کله تاسو ویل چې امسک علیک زوجک، په منځ کې پکې د هغوی خبره راغلی ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وه، او مخکې هغه خبره ده کومه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو ته کړې وه. امسک، من کړه، علیک زوجک، خپل ښځه د ځان سره. واتق الله، او وویرېږه د الله نه، د خپل ځان سره خپل ښځه وساته. اوس د هغوی واده خو وشو، لیکن یو فرق چې و د خاندان دا شی د اول سر نه د حضرت زینب رضی الله عنها د پاره ډیر مشکل و. هغې واده کول نه غوښتل. اوس چې واده شو، د الله د رسول په مخ کې هغې ومنله، لیکن هغه د مزاج نه تیزه وه. د حضرت زید رضی الله عنه په مقابله کې هغې ته خپل نسب او خاندان لوی ښکارېدو. نو حضرت زید رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې شکایت راوړو چې د هغې ژبه ډیره سخته ده، ځکه زه دې له طلاق ورکول غواړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته د الله نه وویرېږه، او خپله ښځه په خپل نکاح کې وساته، او د دې د ژبې د سختۍ او تیزۍ په وجه دې له طلاق مه ورکوه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله تعالی اطلاع ورکړې وه چې په آخر کې به حضرت زید رضی الله عنه حضرت زینب رضی الله عنها له طلاق ورکوي، او د عدت ته تېرېدو نه پس به د حضرت زینب رضی الله عنها نکاح ستا سره وشي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبره ویرېدو چې کفار او منافقین خو د مخکې نه د موقع په تلاش کې دي، چې موږ ته څه موقع میلاو شوې چې موږ په دو پورې خبرې وکړو او دی بدنام کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبره ویرېدو چې هغوی به وایي چې دو خو د خپل زوی د ښځې سره واده وکړو، او انګور چې وي نو هغه خو ابدي محرمه وي. که د ښځې زوی خپل خزی له طلاق ورکړي نو هغه بیا هم د خپل انګور سره واده نشي کولی. هغه د همیشه لپاره محرم دی. او یو ځل چې چا واده شي د یوې جینۍ سره نو د هغو پلار محرم جوړ شي د هغه جینۍ دپاره. نو دا خبره صحیح ده، لیکن چې یو اډاپټډ زوی چې زوی نه دی نو بیا انګور محرمه نه شوه. لیکن هغوی خو به زید رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوی ګڼو، نو هغوی به وایي چې ښه اوس دو د خپلو محرمو رشتو سره هم ودونه شورو کړل. نو دا یوه ډیره لویه خبره وه د هغو دپاره او سخته خبره وه. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د الله تعالی د طرف نه د خبرې پته لګېدلې وه، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره په خپل زړه کې پټه کړې وه، ځکه چې هغه د خلکو د پیغورونو نه ویرېدو. او حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کچری نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وحی یو آیت پټولې نو هغه به دا آیت پټ کړی و کوم چې مخکې را روان دی او موږ د هغې ویلو والیو: وتخفی فی نفسک ما الله مبدیه وتخشى الناس. تاسو په خپل زړه کې هغه خبره پټوله کومه چې الله تعالی ظاهروله. الله تعالی فرمایلی وو چې ستا واده به اوس د حضرت زینب رضی الله عنها سره کیږي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې ویرېدو چې اوس به څه کیږي او خلک به څه وایي، ځکه چې یو داعی دین چې وي نو په هغه پورې د دین نوم لګېدلی وي. چې هغه کله هم څو غلط حرکت کوي کوم چې د معاشرې خلاف وي نو خلک په هغه پورې خبرې کوي او خاندي، لیکن ورسره ورسره د دین نوم هم بدنام شي، خلک بیا په دین پوری بدی ردی وایي چې دین والا داسې کوي هغه سی کوي. چې تاسو کتل دین والو ته، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبره ویریدو چې د دې سره به زما په میشن باندې اثر پریوزي، چې چرته داسې سوکار رانو نشي چې خلک دین ته بد رد ویل شروع کړي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دې خبرې غم و چې کافران او منافقین خو د مخکې نه خلق رابلوه کوي او پراپیګنډه کوي، نو اوس خو به یوه بله موقع میلاو شي هغوی ته. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره په زړه کې پټه کړې وه چې کله حضرت زید رضی الله عنه طلاق ورکړي نو ماته به د حضرت زینب رضی الله عنها سره واده کول وي. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو ته وایي چې خپله ښځه د ځان سره وساته، او وایي چې هغه ستا ښځه ده او ښه سلوک ورسره کوه. د دې نه دا پته لګي چې اسلام وایي چې کله ته یوه ښځه ساتې نو ښه یې ساته. د الله نه ویرېږه په دې معامله کې، ښه سلوک کوه د هغې سره. که ښه سلوک نشې کولی او د الله ویره نه وي درکې نو بیا په ښه طریقې سره هغه رخصت کړه. داسې نه ده پکار چې بس ژوند جهنم جوړ شي چې یو بل ته چغې وهلې کېږي، روزانه کور ته پولیس راځي او بیا هم یو ځای اوسېږي، بچي متاثره کېږي او وایي چې نه موږ خو د بچو په وجه به یو ځای اوسېږو. نه، دا سو ښه طریقه نه ده. یا دې ښځه صبر کوي چې زه ټیک ده، د دې سړي دغه شان خوی دی، زه به د صبر سره چلیږم، په هره خبره جګړه نشم کولی، که چېرې زه اوسېدل غواړم نو دغه شان به اوسم، او که هغه صبر نشي کولی برداشت پکې نه وي نو د روزانه جګړو نه بهتره ده چې جدا شي، او که چېرې هغه معامله نسل کېږي سهل نه وي نو اسلام دا نه وایي چې نه دغه شان اوسئ. دا هندویزم والا وادو نه دی. په هندو مذهب کې چې یو ځل وادو شي نو هغه د ټول عمر د پاره وي. په هغوی کې د طلاق کانسپټ نشته، د طلاق سوچ نشته، حالانکه د ناخوښۍ شی دی. لیکن چې بنده نشي اوسېدی، بعضې وخت مزاجونه داسې وي چې نشي بنده اوسېدی. موږ نشو ویلی چې په حضرت زینب کې فالټ و یا په حضرت زید رضی الله عنه کې فالټ و، دواړه په خپل خپل ځای باندې داسې نیکان وو. د حضرت زینب رضی الله عنها په باره کې موږ ویلي وو چې د ټولو نه مخکې چې به زما سره کومه ښځه میلاویږي نو دا به حضرت زینب رضی الله عنها وي، چې د هغې لاسونه د ټولو نه اوږده دي. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې موږ به د یو بل سره خپل لاسونه ناپول چې د چا لاسونه اوږده دي، لیکن د دې باوجود د حضرت زینب رضی الله عنها وفات د ټولو نه مخکې شوی و. نو پته راته ولګېده چې ښه د اوږدو لاسونو مطلب دا و چې هغې به صدقه او خیرات ډېر زیات ورکوو. دا روایت په مسلم کې دی. هغې به ډېره صدقه ورکوله او لاسې کلاو و، ډېره زیاته د الله نه ویرېدو واله وه، ډېره نیکه وه او امانتداره ښځه وه. چې کله په حضرت عائشه رضی الله عنها باندې تهمت لګېدلی و نو نبی کریم صلی الله علیه و سلم اوله د حضرت زینب رضی الله عنها نه پوښتنه کړې وه چې حضرت عائشه څنګه ده. سبحان الله، او هغه بنده او دی به د حضرت عائشه رضی الله عنها سره مقابله کوله، ځکه چې دا د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د خاندان نه وه، د حسب او نسب په لحاظ سره ډېره اوچته وه، او د دې د تقوا په وجه الله تعالی دا محفوظه وساتله، ځکه چې کله زموږ د چا سره نه لګي نو سونه سو خبره ضرور وکړو د هغه بنده په باره کې. نو هغې وی چې یا رسول الله، زه د خپلو سترګو او غوږونو حفاظت کوم، یعنی زه چرته هم داسې خبره نشم کولی. دومره دا تقوا واله وه او خپل حفاظت به یې کوو. نو موږ دا نشو ویلی چې قصور د دې وو او که د زید رضی الله عنه وو، که د چا په خپلو کې نه راځي او نشي اوسېدی چې په کوم کور کې د ښځې او خاوند هر وخت جګړې او فساد وي، نو د هغې په بچو باندې ډېر بد اثر پرېوزي، د هغوی په پرسنالټي باندې ډېر اثر پرېوزي. نو یا خو بیا په کار ده چې بنده ښه اوسېږي او یا دا ده چې جدا شي. او بیا مونږ کتل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو ته د تاکید سره وې، لیکن الله تعالی فیصله کړې وه چې دا کار به کېږي. نو الله تعالی وفرمایل چې وتخش الناس، او ته د خلقو نه ویرېږې، والله احق ان تخشاه، او الله تعالی زیات حق دار دی چې تاسو د هغو نه وویرېږئ. او لکه ما چې درته ویلي وو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویره د خپل ځان د پاره نه وه، د هغو ویره د خپل میشن په باره کې وه چې په دې باندې به اثر پرېوزي. د دې نه پته لګي چې پیغمبران هم د خلقو د خبرو نه ویرېږي، او خلقو خو د مخکې نه خبرې کولې. کوم خلک چې په دې رسم کې ډېر مضبوط شوي، پاخو شوي، د هغوی د پاره خدا داسې وه لکه څوک چې د خپلې خور سره واده کوي. پوه شوئ، دومره ډېره بده خبره وه. دا ظاهره ده چې هغو ته هغه سکه انګور ښکاري، او چې زوی ورته خپل سکه زوی ښکاري، دا خو داسې بد شی ګڼلی کېدو. د هغه خلکو سوچ وکړئ چې هغوی ته به داسې غټه موقع میلاو شي د بدنامولو، او هر شریف او نیک بنده د دې خبرې نه ویریږي چې چاله داسې موقع ور نکړي شي چې خلک په هغوی پسې بدې خبرې ونه کړي. او بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه او راغلی وو د حکمران په طور، او هغو ته پته وه چې دا بنیادونه د ابراهیم علیه السلام د وخت نه دي، او دوه دروازې وې، یو مشرق طرف ته وه او بله مغرب طرف ته وه، یوه د داخلېدو وه او بله د وتلو وه. نو هغوی یعنی کفارو هغه هغه شان نه وه پریښي، کعبه یې دنګه کړې وه. دا تاسو چې نن دنګه وینئ چې هغه ډېره هایي ده، نو دا هغوی کړې وه، او هغوی د مغرب دروازه هم بنده کړې وه او صرف د مشرق دا یې پرېښودې وه. اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چویس وو، که نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتې نو دوباره هغه شان کولی شوه، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې ونه کړل چې هسې نه چې نوي نوي مسلمانان په خطره کې شي. نو ځکه هغو هغه شان پرېښوده چې په یو ځای کې د حدود خبره نه وي، د حلال حرام حکم نه وي، نو هلته به بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه شان سیچویشن اوایډ کوو. نو دلته هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره اوایډ کړه. نو دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې کېښوده. هغو خدا ویلی شو چې ماته خو الله تعالی د مخکې نه ویلي وو چې دی به هغې له طلاق ورکوي او ماته به ورسره واده کول وي. نو دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل زړه کې کېښوده. یعنی داسې یو کار چې د خلکو په زړه کې غلط فهمي پیدا شي، د خلکو د دین د حفاظت لپاره هم چې خلک د دین نه ونه تختي او هغوی د ګناه نه بچ کول، نو د هغې دپاره ضروري ده چې بنده د داسې کارونو نه ځان بچ کړي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبي سره روان وو او صحابه کرام رضی الله عنهم سنه وویلی. هغوی هسی هلته ناس وو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله هغوی ته وفرمایل چې دا زما بیبی ده او فلانی ده. نو صحابه کرام رضی الله عنهم ورته وی چې یا رسول الله، استغفر الله، مونږ څنګه ستاسو په باره کې داسې سوچ کولی شو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، شیطان د انسان په جسم کې د وینې په شان گردش کوي، هر قسمه خبره راوستي شي ذهن له چې استغفر الله د چا سره روان دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سموقنه ورکوله چې خلک خبرې جوړې کړي. نو یوه خبره ذهن راځي چې الله تعالی ولی غوښتله چې د هغې واده دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وشي، او چې هغو ته واده کول وو نو بیا یې اوله ولی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نه و کړی، حالانکه دا رشته خو د زید رضی الله عنه د پاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتلی وه، نو ځان له به یې رشته لیږلې وه. حضرت زینب رضی الله عنها به ولی انکار کوو، نو ولی دا غوسره وکړه؟ ځکه چې الله تعالی دا رسم ماتوو، او ځینې رسمونه داسې وي چې هغه داسې راسخ شوي وي په خلکو کې چې کوچاله د هغې د ماتولو حکم ورکړی شي نو هغه ماتول دومره آسان کار نه وي، او هغه رسم صرف د ویلو سره نه بلکې د کولو سره ماتیږي. او هغه رسم یو سنت جوړ شو، او د هغې نه پس بیا چا هغه رسم ته بد نشو ویلی او څوک د هغې خلاف نشو تللی. نو الله تعالی دا کول د خپل نبی په ذریعه ځکه چې دا شی ختم شي. نو الله تعالی وفرمایل چې تاسو ولې د هغوی د خبرو پروا کوئ چې دوی به څه سوچ کوي؟ الله تعالی زیات حقدار دی، د هغو نه ویریږئ. او الله تعالی خپل نبی ته هغه خبره ښیي کومه چې موږ ټولو له زده کول پکار دي، چې کله یوه خبره حق خبره وي بیا کو په زړه کې ویره هم راشي نو د بل چا نه ویره نه وي پکار، او نه د چا د خبرو پروا پکار وي، ځکه چې خلک همیشه خبرې کوي په هر حال کې، هغوی چرته هم څوک په قلاره نه پرېږدي. تاسو خو به هغه حکایت اورېدلی وي چې یو سړی د خپل زوی سره روان وو، او دواړه په خر سوارو وو، او خلکو وی چې وګورئ دوی څومره ظالمان دي چې دوه کسان په یو خر عجز باندې ناست دي، پلار یې کوز شو او زوی سور وو په خر. چې یو بل کلي ته ورسېدل نو خلکو وی چې څومره خراب زوی دی د دې سړي چې په خپله په خر باندې سور دی او پلار یې پیاده روان دی. اوس هغوی داسې وکړل چې پلار یې په خر سور شو او زوی هسې روان وو پیدل. چې بل کلي ته ورغلل نو خلکو وی چې دا پلار یې څومره سخت زړواله دی چې دی په خپله سور روان دی او زوی غریبي پیاده روان دی. نو هغې وی چې دا څه مصیبت دی؟ دواړو خرو چت کړو، او چې د یو بل کلي نه تیرېدل نو خلکو پورې خندل چې دا څومره بېوقوفه دي چې خری په شا کړی دی او په خپله پیاده روان دي. د دې قصې نه موږ ته پته لګي چې خلک په هر حال کې خبرې کوي، څوک په قلاره نه پرېږدي. که دوه کسانې تعریف وکړي نو څلور به وایي چې نه، په دې کې دا مسله ده، داسې شوي وو، هغسې شوي وو، د څه نه څه ځای نه به خبره راوباسي. که تاسو ډېر هم یو کار د پرفیکټ طریقې سره وکړئ نو انسان په یو حال کې هم نه شی خوشحاله ولی. نو انسان له پکار دي چې هغوی هغه خوشحاله کړي چې چا خوشحالول ضروري دي، او هغه الله دی. که د انسانانو د خوشحالولو کوشش کوي او د هغوی د پاره په سر هم ودرېږئ که نه، بیا به هم ټول نه وي خوشحاله. که یو خوشحاله وي نو بل به ضرور خفه وي. نو هغه رب خوشحالوئ، ځکه چې هغه خوشحاله شي نو هغه به ستاسو نه نور خلک هم خوشحاله کړي. والله احق ان تخشاه، او الله زیات حقدار دی چې د هغو نه وویریږئ تاسو.